السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا ګل رس د 2013 کال د مارچ تمیاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ولی ها میرزاده او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له نجیبا مې راوړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تاشکند کې د افغانستان په اړه سیمینار کې ګډون کوي. د روسیې په سایبیریا کې د اور لګیدو پیښه کې لسګونه کسان مړه شوي دي او د پاکستان سوپر لیګ لوبې د اسلام آباد یونایټډ په بری پای ته ورسېده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه په 2 ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون کوي. د ازبکستان د ولسمشر دفتر د دې خبر پخلی کړی، ویلي دي چې په دې کانفرنس کې به شاوخوا د 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د سولې پروسه او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ د دې غونډې د بحث وړ موضوعګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهمو مسایلو سربیره به د افغان حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم یاد کړي. د ازبکستان د ولسمشر ویان کامل علم جانوف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزایف به له خپل افغان سیال اشرف غنی سره کانفرنس ته وینا وکړي. د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکو دوه سینټرانو پرون مشال اډیو ته ویل چې د پاکستان د اعلی عدالتونو د کار ساحه فاټا ته د غزول وړوان بل با د سینټ پر راتلونکو غونډو کې وړاندې شي. د پاکستان قومي اسمبلی وار له مخې قبایلي سیمو ته د ملک تعالی عدالتونو د کار د ساحې د غزولو منظوري ورکړې ده. سینټر هلال الرحمن پرون مشال اډیو ته داسې ویل،
هغه بل چې کوم د سینټ کې پېښ شوی دی، سینټ هغه بل فل هاوس کمیټې ته کې خېده. چیرې په دې باندې جامع بحث وشي او کوم دې کې کوم اول لوکس دي چې هغه ټول اول لوکس دي. بس نو چونکې سینټ هغه دوران کې د سینټ ډیوریشن ختم شو، نوې سینټ رالې، نوې سینټ چې دوباره کینی کمیټې کې د کمیټې کله کلیر کی دوباره به هاوس ته پریدي، هاوس باندې به بیا پېښ کی او پاس وشي.
همدارنګه سینټر هدایت الله هم وویل چې د فاټا ټول سناتوران په دې خبره باندې یو خوله دي او ترمنځ هیڅ قسمه اختلافات نشته. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق پرون مشال لډیو ته ویل چې د دوی د ګوند د مهمو غړو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ناسم دي او د پارلماني ټول ټاکنو لپاره به د ټکټونو ورکولو اختیار د پارلماني بورډ سره وي. صدیق الفاروق د سرګندونې وروسته لاغي وکړي چې د مسلم لیگ نون ګوند یو بل مشر او د اطلاعات او رسنیو پخوانی وزیر پرویز رشید په یو بیان کې وویل چې د مسلم لیگ نون غړي او د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان ته به د پارټي ټکټ نه ورکول کیږي. خو صدیق الفاروق بیا په دې اړه داسې وایي،
وہ اگر کوئی بات کہتے ہیں تو یہ ان کے مزاج کا حصہ ہے. اور
چودھری نثار کو مخبر کوی نو ہغی د مزاج برخه ده. دا په دې معنا نه ده چې په ګوند کې د نن اختلافات دي. زمونږ په ټوله پارټۍ کې اتفاق دی. زمونږ ګوند له نورو وختونو زیات مضبوط دی او په ولس کې یې نور شهرت هم موندلې ده.
د کارپوهانو په اند د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودھری نثار علی خان چې د مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو څخه هم دی، د شریف کورنۍ سره د اختلافاتو له وجې له وزارت لرې کړل شو. په پاکستان کې راتلونکي پارلماني انتخابات د روان کال د جولای په 15 نیټه ترسره کیدونکي دي. روسی چارواکي وایي د سایبیریا په یو شاپینګ سنټر کې د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه د 350 کسانو وژنه تاییدول شي او په دغه پیښه کې ګڼ نور ژوبل شوي هم دي. د اور لګیدو دا پیښه پرون ناوخته مخې ته راغلې وه او داسې ویره لیدل کیږي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمېره به زیاته شي. د سایبیریا د کیمرو ښار د بیړنیو چارو مرستیال وزیر وایي په هغې ودانۍ کې چې اور لګیدلی و د ورکو خلکو لټون روان دی. سرکاری خبری آژانس تاس ته بیړنیو چارو د وزارت په حواله نن خبر ورکړی چې تر اوسه د لسو نه د زیاتو کسانو برخلیک معلوم نه دی. تر دې وړاندې د 40 کسانو په اړه ویل شوی چې په اړه معلومات نشته. سعودي ځواکونو د یمن د یغین لخوا د توغول شو وو بلستیک توغندیو په هوا کې مخنیوي کړی. په دې پیښه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د سعودي سرکاري خبري چینل ال اخباري نن د سعودي په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو له خولې لیکلي چې د هوایي دفاع ځواکونو د دغو توغندیو مخنیوي کړی او تباه کړی دي کوم چې د سعودي په لوري فایر کړل شوی. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې په دې پیښه کې مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوه. رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو تر دې وړاندې وړاندې راپورونه ورکړي وو چې عیني شاهدانو له نیمې شپې وړاندې د ګڼو زورورو چاودنو غږونه اورېدلي او په اسمان کې د اور شغلې لیدلې دي. سبا خبري اژانس چې په یمن کې د حوثي یغانو لخوا فعالیت کوي ویلي چې دوی د برکان ایچ دوه توغندي په واسطه په ریاض کې د شیخ خالد نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی. سعودي چارواکو تر دې وړاندې د یمني یغانو لخوا د میزایلي حملو د مخنیوي خبر ورکړی او د دې مسؤلیت یې پر ایران اچولی وو چې ګواکې دوی حوثیانو ته وسلې لیږدوي. امریکا یو نړیوال رسنۍ راپور ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په برتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس ته وژل کېدو په سر ممکنه د لږ تر لږه شل روسی سفارتکار له خپلې خاورې وباسي. سی این این او رایټرز خبري اژانس پرون په خپلو راپورونو کې لیکلي چې ښایي دا پریکړه به نن عملي شي. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ په څلورمه په ښار کې د لرګي په وی چوکۍ موندل شو چې بیا روغتون ته په داسې حال کې ورسول شول چې دوی په نازک حالت کې وو. برتانیې ویلي زیات امکان دا دی چې د دې پیښې تر شا به مسکو لاس درلودلو. اروپایي ټولنې هم دا نظر تایید کړی دی. لندن د دې پیښې په غبرګون درویش روسي سفارتکار له خپلې خاورې وستلی وو. مسکو دا تورونه رد کړي او په ځوابي اقدام کې د برتانیې درویش سفارتکار له روسیې وستلی وو. د سپینې ماڼۍ ویان راج شاه ویلي واشنگټن په دې اړه لارې ګودرې لټوي خو په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل. د کرکټ له نړۍ دوه مهم خبرونه. د پاکستان سپر لیګ لوبې قهرمانی د اسلام آباد یونایټډ په برخه شوه. دوی بیګا په کراچۍ کې په فائنل لوبه کې پېښور زلمو ته ماتې ورکړه. دا لوبې چې په متحده عرب اماراتو کې شروع شوې نیمه پای لوبې په لاهور او پای لوبې په کراچۍ کې وشوه. د فائنل لوبې د کترو لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي د سلورو صوبو ګورنران او نور مهم چارواکي په سټېډیم کې موجود وو. او بل خبر دا چې افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوي پړاو یا کوالیفاینګ راوند اتلولي وګټل. افغانستان پرون ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اوس به دغه دواړه هیوادونه د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د تو نورو ملکونو سره مقابله کوي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه د سولې پروسې او سیمه ایزو او امنیتي همکارو په اړه جوړه ده. یو کارپوهای
اله دې کې څه پرمختګ کېدی شي چې یو خو امریکایان دوی سره ملګرتیا وکړي یا نور مهم چې کوم د علاقایي طاقتونو دي هغوی په کې خپلې هلې ځلې وکړي.
قبایلی سیمو ته د پاکستان د اعلی عدالتونو دایره کار غځولو بل تر اوسه په سینټ کې ولې نه دی منظور شوی؟ دا سینټرانو له خولې به واوري.
مستقبل فیصلہ کوئی خوبصورت نو چونکہ دوبارہ کی نہیں کمیٹی کے رچ کمیٹی کلیئر کی دوبارہ بے ہاؤس تفریحی ہاؤس بانے میں بے پیش کی اوپاس.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوندویان وای دراتلونکو انتخاباتو په لړ کې د پارټۍ لخوا د ټیکټونو په معاملې د ګوند نننه اختلافات نشته. د جنوبی وزیرستان د مولا خان سرای اوسیدونکو وای په سیمه کې په موجود اسپیټال کې طبي سہولتونه د نش برابر دي او ډاکټران هم نوی موجود
نشتا. حکومت اسپتال جوڑ کو ڈاکٹر نشتا پکش اس انتظامیہ نشتا دائی دا وہ یاد وہ گولے در کی دیتا ہے نشتا دائی ڈاکٹر نشتا دے مرزا ڈیلیوری کیس جوڑ سی کرتا ٹاک دے رہا تھا پشاور تھا ایوری
لمشال ریڈیو سرو سے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان د سولې د ټینګېدو په لارو چارو نړیوال کانفرنس کیږي. په دغه کانفرنس کې به واوشا شلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د ازبکستان ولسمشر دفتر وایي چې د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف به په کانفرنس کې ګډون کوي. په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي بهیر په اړه شنن کې څه نظر لري او آیا د تاشکند کانفرنس په څه نتیجې ورکړي؟ په دې موضوع ګل ایاز تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې د فروری پر 28مه د کابل د پروسې دویم کانفرنس په کابل کې جوړ شو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه ورکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه دي رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د افغان چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د سولې او روغ جوړې لپاره غونډو کې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ همکاري اړینه ده. رحیم الله یوسفزی زیاته کړه
دا سمه چې د روس غونډې چې وین غوې نه سجو نشو دغه خیال چې دا اوس تاشکند کې کوم غونډه کیږي نه دا اله د کې څه په مخته کې دي شي چې یو خو امریکایان دوی سره ملګرتیا وکړي یا نور مهم چې کوم د علاقایي طاقتونو دي هغوی په کې خپلې هلې ځلې وکړي. افغانستان حکومت پکې سو اخلي د سنجیدګي سره بیا طالبان سره هم دې سره ګټي جوړ کی. دا یو ډېر مشکل کار دی او څنګه چې مخکنه ډېر غونډې ناکام شولې نو دا غي نو سبق حاصلول پکار دی او دا غي مطابق دا یو کار پکار دی.
د تاشکند په کانفرنس کې د پاکستان، ایران او سیمایزو هیوادونو ترڅنګ د امریکا یو جګپوړې ډیپلوماټ هم ګډون کوي. د دې مخکې د امریکا د بارونو چارو وزارت ویلي ول چې د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په لارو چارو خبرې وشي او نړیوال به یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي.
افغان کارپوهان وایي د امریکا، روس، چین او پاکستان موجودیت په دې کانفرنس کې د ډیرو مسایلو د څیړلو موقع برابروي. له افغان لیکوال او د نړیوالو سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم سره صفی الله سانکزی مرکه کړې ده او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې د ازبکستان په کوربتوب دا کانفرنس په څومره د افغان حکومت د سولې په دریز مثبت اثر وکړي.
د تاشکند دغه ناسته په درې لحاظو باندې ډېر زیاته مهمه ده. یو دا چې په ډېر حساس وخت کې او داسې زمانی شرایطو کې رامنځته کیږي چې موږ ور د مخه طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی دی او دلته د اقل باید د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو جوړجاړی وشي، تفاهم وشي. دویم، د کانفرانس د ګډونوالو د ترکیب په لحاظ باندې ډېر زیات اړین دی. دلته روسیه د افغانستان له حالاتو ویره لري، امریکا د خپلې ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پر پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخیلېدو هیله لري او داسې نور هیوادونه دي. نو د دغسې هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمینه برابروي چې یو هیوادونه هیوادونه د یو بل په وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي، بعضې هیوادونو باندې هغه کم تور چې دی د هغه تور د سپیناوي لپاره فرصت پیدا کړي او د افغانستان حکومت حداقل د افغانستان د سودې د حساسیت مسله ټول نړیوالو ته ووایي. نو فکر کوم چې په دغه دوه دریو ځانګړتیاو باندې تاشکند دغه کانفرنس ډېر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري. ډېر مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت له منطقه ډېر کار واخلي. دلته باید نه ډېر عاطفي بحث وشي او نه هم جدي. دلته باید افغانستان قضیه نړیوالو ته داسې څرګنده شي چې په افغانستان کې د جګړې نور اور تداوم پیدا کول په خپل ذات کې د هغوی په کورونو کې د اور د پیدا کېدو د سوزولو معنی لري. نو د افغانستان قضیه باید یوازې د افغانستان د صلح او ثبات او د سوکالۍ په محدوده کې بحث نه شي، بلکې د افغانستان قضیه باید د جهانیانو او هغه هیوادونو چې په افغانستان کې شامل دي د هغوی پر ګټو پورې وتړل شي تر څو هغوی تشویق شي چې د افغانستان جګړه نور اوږده نه شي بلکې یو سوله ییز حل ورته پیدا شي.
یو اندېښنه شته چې په دې غونډه کې خو د طالبانو استازي نشته، د دوی مسله به څنګه کیږي؟ د دوی دریز معلوم دی، د امریکا سره خبرې غواړي، که څه هم چې په د افغان سولې په اړه باندې ډېر منفي او رد نظر تر اوسه پورې نه دی څرګند کړی.
زه د افغانستان د جګړې فکتور یا دلایل پر درې برخو باندې وشم. یو په کور دننه د اختلافات وجود دی، دلته د فساد موجودیت او د قانون حاکمیت دی. دویم، په سیمه کې د سیمې د هیوادونو مختلف تعبیر د افغانستان د جګړې او دریم د نړیوالې ټولنې ترمنځ د ابهامات وجود دی چې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه درلودل. که موږ د افغانستان قضیه یا د افغانستان کورنی فکتور شاته وګرځو، دوه اساسي مسایل دي چې هغه د سیمې د هیوادونو چې یا په مستقیم ډول او یا هم په غیر مستقیم ډول د افغانستان جګړه تمویل کول او تر نن حده پورې په دوی تیر شپږ کلو کې د جګړې د امکاناتو د وجود په لحاظ باندې جګړه دون متداوم شوه. دریمه اساسي مسله د نړیوالې ټولنې پر خپل ځان باندې، پر خپل قوت باندې، ټوپک باندې غرور مسله وه او د افغانستان قضیه ډېره بابي د نیولو. نو کله ک موږ د تاشکند کانفرنس د اجنډا په لحاظ باندې او یا هم د کیفیت په لحاظ باندې او یا هم د تکلیف په لحاظ باندې بحث کوو، دلته د بحث موضوع یا د اجنډا موضوع د لویو هیوادونو یا د لویو قوتونو ترمنځ د تفاهم وجود دی، همدارنګ د هغه میکانیزم در رامنځته کولو چې هر هیواد په ځان لورای وګوري، د داسې هندارې او میکانیزم وجود دی. نو اړتیا نشته ده چې طالبان په دغه مبحث کې یا دغه کانفرنس چې وارد مخه اجنډا د هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي ایجاد او تفاهم ایجاد په هغه کې برخه واخلي.
له افغان شنونکي انتظار خادم سره تاسو مرکه اوریدله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د پاکستان په سنټ کې د قبایلي سیمو استازي وایي چې فاټا ته د عدالتونو د دایره کار غځولو بل باندې په راتلونکو غونډو کې د بحث امکان دی او په دې موضوع د فاټا د غړو ترمنځ هیڅ اختلاف نشته. د دوی په خبره د سنټ انتخاباتو له وجې د فاټا اصلاحاتو او هغو سیمو ته د عدالتونو اختیار غځول د ځنډ ښکار شوي. روانه میاشت د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد مدني فعالانو او زده کوونکو تنظیمونو په مختلفو غونډو کې اندېښنې څرګندې کړې وې چې فاټا اصلاحاتو کې ځنډ به ښې نتیجې ورنه کړي. تفصیل ګلیاز
په داسې حال کې چې د پاکستان قومي اسمبلی د فاټا اصلاحاتو په لټ کې د اعلی عدالتونو دایره کار قبایلي سیمو ته غځولو بل منظوري ورکړي، خو سینټ لا تر اوسه منظوري نه ده ورکړي. د قبایلي سیمو پارلماني غړي او مدني ټولنو فعالانو په دې اړه خپلې اندېښنې هم ښودلې دي. د مارچ په 2 په پېښور کې د فاټا اصلاحاتو په یوه غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې وه چې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړل شي. له مومندو منتخب شوی سینیټر هلال الرحمن مشال اړتیا ویل چې د سینټ قواعد او ضابطو تر مخه په بل کې ټولې نیمګړتیاوې لرې کړل شي او د دې وروسته به ټول ایوان په دې بل بحث کوي. د زیاته کړه
هغه بل چې کوم د سینټ کې پېښ شوی دی، سینټ هغه بل فل هاوس کمیټې ته یې خېده چیرې په دې باندې جامع بحث وشي او کوم دې کې کوم اول لوکس دي چې هغه ټول اول لوکس دي، بس کومه مشکلات په فقهي کې مستقبل کې چې داغه په اړه کې بحث او هغه کومه وړې وړې نقطې دي هغه ټې نقطې دي چې هغه ټول په کیسه مکړې شي. نو خامخا یو بل دا خو څه یو وړه شان فیصله نه ده، خو ډېره غټه د مستقبل ډېره غټه فیصله ده او د شپې ته لکه کسان یا راتیا لکه کسان د مستقبل فیصله کوي په هغه کې خو په شارټ ټایم کې خو کېدې نشي. نو چونکې سینټ هغه دوران کې د ڈیوریشن ختم شو نوے سینیٹر والے نوے سینیٹر دوبارہ کی نہیں کمیٹی کے رچ کمیٹی کے کلیئر کی دوبارہ بے ہاؤس تفریدی ہاؤس بانے میں بے پیش کی او پاس بش
سینیٹر ہلال الرحمن ویل کس ہم دا فاٹا غڑی مختلف رائے لری خود اصلاحات پا معاملہ کی حس اختلاف نے لری بلخوا علا با جوڑا سینیٹر ہدایت اللہ مشال اڑی تے ویل چھ دا وقت پا سینیٹ کی یوازی دا اعلی عدالتون اختیار فاٹا تا دا غزول بل موجود دے او پر دی بل با بحث کی گی.
اصل کیا غدا سے دے کنن چکل دا بل سینیٹ ترال اندا پکار دا چھ لا ان جسٹس کمیٹی دا
وفاقی کابینې د تیر 2018 کال په مارچ میاشت کې په اصولي توګه د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې ورسره سم به هغه سیمې د 5 کالو په موده کې له ټولو خواو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي.
دا پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مرکزی ویان صدیق الفاروق ویلی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ګوند ټیکټ ورکولو اختیار پارلماني بورډ سره دی او د سینیټر پرویز رشید بیان په دې معنا نه دی چې په ګوند کې دننه اختلافات دي. نوموړي دا خبره مشال ریډیو ته لاغي وروسته کړې چې د مسلم لیگ نون سینیټر پرویز رشید په مرکه کې ویلی چې د ګوند یو مخکښ چودري نثار ته به د پارټي ټیکټ نه ورکول کیږي. خو د وزیر اعظم له دفتره د اتوار په ورځ بیان جاری شوی او د پرویز رشید دعوی یې رد کړې وې. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کی وای چې مسلم لیگ نون کې دننه اختلافات جوړ شوی دي او پراتلونکو ورځو کې به نور هم سرګن شي. تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان وزیر اعظم دفتر د اتوار په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سینیټر پرویز رشید هغه دا ورت کړه چې د ګوند مخکښ او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان به د مسلم لیگ نون په ټیکټ انتخاباتو ته نه نوماندیږي. په بیان کې ویل شوی چې چودري نثار ته د ټیکټ ورکولو اختیار د ګوند له پارلماني بورډ سره دی او یو کس د دې فیصله نشي کولای. د ګوند مرکزی ویان صدیق الفاروق هم مشال رادیو ته وویل چې پارلماني بورډ دا کار کوي او هغو کسانو ته به ټیکټ ورکول کیږي چې په خپل علاقه کې مقبول یا مشهور وي. دوی ویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امیدواران به د ټیکټونو لپاره درخواستونه جمع کوي او تر دې وروسته به حتمی فیصله کیږي. د په ګوند کې دننه د اختلافاتو خبره هم رد کړه.
که چودری نثار کومه خبره کوي نو هغه یې د مزاج برخه ده. دا په دې معنی نه ده چې په ګوند کې دننه اختلافات دي. زمونږ په ټوله پاټۍ کې اتفاق دی. زمونږ ګوند له نورو وختونو زیات مضبوط دی او په ولس کې یې نور شهرت هم موندلی دی.
خو په اسلام آباد کې شنون کې دیتا په بل نظر ګوري. دوی په فکر په پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون ځنې غړي نورو ګوندونو کې شامل شوي دي او له انتخاباتو مخکې به
نور هم لپارټي ولاړ شي. په اسلام آباد کې خبريال انعام الله خټک وایي چې چودري نثار او نواز شریف له یو بل سره اختلافات لري او نثار د شریف له بیانیې سره هم اتفاق نه کوي.
چودري نثار ته په سر کې ډېر رازونه دي. دا کې حقیقت دی چې چودري نثار یو کی کس وو، یو ډېر غټ پلیئر وو په پاکستان مسلم لیگ نون کې، انټیریئر منیسټر چې هم وو. نو دا هغه په سر کې ډېر رازونه دي. د دې نه علاوه هغه بهر ډېرو ځایونو کې دا خبره کړې ده چې د ډان لیکس کې کم کریکټر دي، هغه به د وخت سره سپوز کی. نو ځکه موږ ګورو چې تر اوسه پورې نواز شریف یا د هغه لور مریم نواز شریف یا پرویز شیبا شریف چې کوم وزیران دي، هغه کوم څومره سینیئر لیډرشپ ته د پاکستان مسلم لیگ نون، هغه تر اوسه پورې غلي دي. هغه دا نه غواړي چې چودري نثار وچیړي، چودري نثار غوسه کی.
د اختلافاتو خبره پر داسې وخت کیږي چې روانه میاشت پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ګوند نوی مشر شو او نوموړي تر اوسه پورې د چودري نثار په اړه څه خبري نه دي کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په دې رستو کې د بلاول بوټو زرداری او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ګډون غنو پاکستاني او سیاستوالو ویلي چې د پاکستان د آئین اتلسم بدلون ختمول امکان نه لري. د دغه بدلون تر مخه صوبو ته زیات واک ورکړل شوی دی. دا چې په 2013 کال د منظور شوی دغه بدلون باندې اوس ولې اندېښنو سر راپورته کړي، منور شاه پرې له کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې ګوند به یې د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو مخه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د خالی په ورځ په بنو کې د یوې جلسې پر مهال وکړې. دا راز وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي په اتلسم آئینی بدلون کې د ترمیم ضرورت نشته. نوموړي دا خبره د تېرې جمعې په ورځ له پاکستاني آج ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې د اتلسم آئینی بدلون په عملي کولو کې ځینې ستونزې شته چې د حلولو هڅې یې کوي. اتلسم آئینی بدلون چې پکې صوبو ته ډیر واک ورکړل شوی په 2013 کال کې منظور شوی دی. دا چې اته کال وروسته د دې بدلون په اړه اندېښنې ولې راپورته شوې، د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک په دې اړه وایي،
پاکستان چې د چکم دی فوج مشر دی هغه لپاره دا خبره راغلې وه چې دا ترمیم چې دی په دې بل نظر کول پکار دي. دا خبره نه دی اصل ارزار چې تکلیف دا دی چې کله نه چې دا ترمیم راغلی دی نو په آئین کې په غیر جمهوري قوتونو لپاره لکه ګرانه شوې ده چې هغوی د جمهوري نظام راوغورځوي. دویم تکلیف دی پیسو د مالي وسایلو ثبوت ته تللي دي، نو هغه مرکز کې دوی ته کمې ښکاري. درېیمه خبره دا ده چې پاکستان په آئین کې شپږم نمبر دفعه یا ماده په هغه کې دا لیکلي وو پخوا چې آئین چې څوک ختموي دا به جرم وي، پارلمان په دې کې نورې خبرې واچولې او په دې کې دا شپږم آرټیکل یې مضبوط کړو.
د پاکستان پوز په رسمي ډول د اتلسم آئینی بدلون په اړه څه نه دی ویلي او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په وار وار ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت ملاتړ کوي. بلخوا د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای له 2013 کال راهیسې اتلسم آئینی بدلون د عملی کولو په وړاندې خندونه پورته کول کیږي. نو موړي زیاته کړه،
مختلف بهانه بنائے جاتے رہے آرٹیکل
د دې بدلون د عملی کولو د مخنیوي لپاره بیلا بیلی بهانه کی. مثلا په دې بدلون کې صوبو ته د ګیس او تیرو د پیداوار 50% ملکیت ورکولو خبره ده، هغه نه عملی کیږي. دا راز زکات، د کارګرانو فند او یو شمیر نورې چارې ثبوت نه ورکول کیږي او تر اوسه د مرکز په کنټرول کې دي. نو هغه قوتونه چې په صوبو د مرکز قوت زیاتول غواړي په دې عمل کې بوخت دي.
تاج حیدر هم دا راز اویل چې په دې هیواد کې جمهوری عمل وده کړې او غیر جمهوری قوتونه اتلسم آئینی بدلون نشي ختمولی. داراز د تاریخ انصاف د سینټ غړی شبلی فراز وای، پاکستان له یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی، په کار ده چې دا غي لپاره حل ځلې وکړي شي.
اوس دې سچویشن کې دی واخه چې ملک ته ډېر اکونومیک او نور انټرنل چیلنجز دي. دې واخه دا یو موضوع کول اول ما خیال ده چې دا بالکل غیر مناسبه ده. دې له سره چې زموږ نور دې واخه ایشو چې موږ ری تا خپل اټینشن ورکو، دا خو د مړی کې دي خبرې دي چې کوم وخت راشي نو پارلمنت راشي او کا ری کې سو غړي نو بیا التا پارلمنت کې ودا ډیسکس شي.
سېنېټر شبلی فراز زیاتوي چې د اتلسم آئینی بدلون د خاتمه خبرې په وړو صوبو کې احساس محرومي زیاتوي او په کار دا چې لدې ډډه وکړل شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
فلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مو بجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
په پاکستان کې د الف اعلان په نوم د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو یوې ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 53% جینکې له سکولونو بهر دي. بلخوا د صوبایي حکومت چارواکي وایي د تعلیم د ودې لپاره یو شمیر پروژې پیل کړې دي. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورت کې اورو.
د الف اعلان په نوم ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي په خیبر پښتونخوا کې حکومت د تعلیم په میدان کې ځینې پرمختګونه کړي دي، خو اوس هم په سلو کې 53 جنکې د زده کړو نه بې برخې دي. د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي د دغه ادارې یو چارواکي عمر اورگزی پرون مشال لیډو ته وویل په ډېرو سیمو کې د جنکو لپاره میډل او های سکولونه نشته، نو له دغه کبله هغوی د 15 ټولګي نه وړاندې خپل زده کړې پر مخ نشي وړلی. نوموړي زیاته کړه
زموږ سره چې کوم ګرلز سکولونه دي هغه پرایمري سکولونه زیات دي، بیا میډل او های سکولونه نشته. نو هغه اپګریډ کولو لپاره حکومت ته انیشل سټپس کې هغه ته اپګریډیشن پکار ده. او بل دا چې کوم ګورنمنت کوم اچیومنټس کړي دي لکه خیبر پښتونخوا اول صوبه ده چې هغه په مسنګ فیسیلټیز کې ټولو نه زیات کار کړی ده. چې کوم سکولونو کې فیسیلټیز دي هغه پرووایډ کړي دي اول صوبه په ټاپ نمبر باندې ده. خو بیا هغه نه علاوه چې کوم کوالټي ایجوکیشن ده په کوالټي ایجوکیشن کې حکومت ته ډیر کار کول پکار دي.
عمر اورگزی نور ویل چې د صوبی حکومت د سکول د ماشومانو په اړه کوم معلومات یا ډیټا راټول کړي ده، نو د ویش مېرې تر مخه 25 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي، خو بلش مېره بیا دا 15 لکه ماشومان خای. هغه زیاته کړه چې د حکومت له خوا ځینې تعلیمي پروژې ناکامه شوې دي.
اوس تعمیر سکول پروجیکټ شروع شو، په هغه باندې د کروڑاو پیسې ولګېدې، خو هغه پروجیکټ فیل شو. سمارټ سکول پروجیکټ شروع شو، هغه فیل شو. یا مطلب چې کوم په سکولونو کې استادانو ته آی فون ورکړل کېږي، آیا ته هغه استادانو دومره پوه شته چې هغه د آی فون ذریعے سره ماشوم ته سبق وخی یا چې کوم وایټ بورډ پروجیکټ دو انټروډیوس کو؟
خو د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي تعلیم لا وده ورکول د هغوی په لومړیتوبونو کې دي، او په دغه اړه د نو تعلیمی ادارو جوړولو سره سره د استادانو په تربیت او د هغوی په تنخواګانو ډیرولو پوره توجه ورکړې ده. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي غړی عارف یوسف وایي
موږ د دې زمات کې 155 ارب روپۍ نه زیات صرف او صرف ایجوکیشن د پاره شه ده. هر دې کې چې سانه د جنو کوس کو دنو کمیو میډل او هغه های کو کمیو های او هغه هایر کو زموږ ډیر زیات فوکس کې ده. کمیو جنې کې دي د نږدې کور نه چې سکول کالج ته لاړ شي ورته ایجوکیشن حاصل کړي، موږ هر ځای کې دا کوشش دی.
د الف اعلان پر راپور کې ویل شوی چې د خیبر پښتونخوا شانګلا کوهستان او تورغر ضلع د تعلیم په حواله تر ټولو ډېرې ورستو پاتې سیمې دي، او په قبایلي سیمو کې 15% جنکې له سکولونو بهر دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د پاکستان سپر لیگ شلو وریزا سیالو فائنل یا پایلو با اسلام آباد وګټل، او د 2013 کال د سپر لیگ کپ یې په خپل نوم کړ. د سپر لیگ فائنل بیګا په کراچۍ نېشنل سټېډیم کې وشو چې پکې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی مشر میلمه و. د لوبې کتو لپاره د سلورو واړو صوبو گورنران، د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او نور چارواکي هم ورغلي وو. تفصیل ګلیا زرا کوي.
د پاکستان سپر لیگ فائنل کې اسلام آباد یونائیټډ پېښور زلمی ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. پېښور زلمی ټاس وګټلو او د لومړي بیټنګ فیصله وکړه. د زلمی لوبډلې لومړی لوبغاړی په 2 رنزونو آؤټ شو. د پېښور زلمی جارډن تر ټولو زیات 6 رنزونه جوړ کړ. همدغه شان ایل اے ډاوسن 3 او وهاب ریاض 8 رنزونه جوړ کړ. زلمی لوبډلې په ټاکل شوو 6 اورونو کې د 9 لوبغاړو په زیان 178 رنزونه جوړ کړ. د اسلام آباد یونائیټډ بالر شاداب خان 3، حسین تلت 2، پاټیل 2 او محمد سمی 1 لوبغاړی آؤٹ کړ. کړو. په جواب کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې توند لوبه شروع کړه او لومړی لوبغاړی ایل رونچی 250 رنزونه جوړ کړل. د اسلام آباد یونایټیډ دویم اوپنر صاحبزاده فرحان 40 رنزونه جوړول وروسته آوټ شو. خو د اسلام آباد یونایټیډ لوبغاړی آصف علي د لوبې په 15 اوور کې 3 چکی وهلي او خپل لوبډلې یې ګټې ته نږدې کړه. دا پاکستان سپر لیگ دری ٹورنامنٹ شوی دی او دا دویم ځل دی چې اسلام آباد یونائیټیډ دا ټورنامنٹ ګټلی دی. د لوبې مخکې د سندرو یو دستور هم وشوه. د لوبې کتو لپاره وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د سند وزیر اعلی مراد علی شاه، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او نور چارواکي هم ورغلي ول.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له نجیب عامر اورو.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر خواجه محمد آصف نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه په 2 ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون کوي. د ازبکستان د ولسمشر دفتر د دې خبر پخلی کړی، ویلي دي چې په دې کانفرنس کې به شاوخوا د 10 هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون ولري. د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکو دوه سینټرانو هلال الرحمن او هدایت الله مشال رډیو ته ویلي چې د پاکستان د اعلی عدالتونو د کار ساحه فاټا ته د غځولو اړوند بل باندې به د سینټ په راتلونکو غونډو کې بحث وشي. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند ویان صدیق الفاروق پرون مشال رډیو ته ویل چې د دوی د ګوند مهمو غړو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ناسم دي او د پارلماني ټاکنو لپاره به د ټکټونو ورکولو اختیار د پارلماني بورډ سره وي. د روسیې په سایبیریا سیمه کې په یو شاپینګ سنټر کې دننه د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او لسګونه نور تر اوسه ورک دي. د اور لګیدو دا پیښه پرون ناوخته مخکې ته راغلې وه او داسې ویلېدل کېږي چې د تلفاتو شمېره به لوړه شي. امریکایي او نړیوالې رسنۍ راپور ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د وژل کېدو په سر ممکنه ده لږ تر لږه 40 روسي سفارتکار له خپلې خاورې وباسي. سی این این او رایټرز خبر ایجنس پرون په خپلو راپورونو کې لیکلي چې ښایي دا پریکړه به نن عملي شي. سعودي ځواکونو د یمن د یغانو لخوا د توغول شوو وو بیلستک توغندیو په هوا کې مخنیوی کړی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 1 کس وژل شوی او 2 نور ژوبل شوي دي. او د پاکستان سپر لیگ لوبې قهرمانۍ د اسلام آباد یونایټیډ په برخه شوه. دوی بیګا په کراچۍ کې په فاینل لوبه کې پېښور زلمو ته ماتې ورکړه. او بل خبر دا چې افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوروي پړاو اتلولي وګټل. افغانستان پرون ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. تفصیل نجیب عامر راکوي.
ل راولپنډي څخه په اردو ژبه خبرېدونکي ورځپاڼه اساس نن په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان په مسله کې د امریکایي انتظامی نظرونه سره ویشل دي. د ورځپاڼې په باور د امریکا سیاسي او سفارتي کړۍ غني چې په افغانستان کې د امریکا 14 کلن جنگ د ناسمې کړنلارې له وجې د ماتې سره مخ شوه. خو د امریکا په اوس بیا دانه من یو وای چې پاکستان د حقانی شبکې ملاتړ کوي، کومه چې په افغانستان کې پر امریکایي او نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي امریکا د ایران او روس خلاف هم بیانونه ورکوي چې ګواکې په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره کومک کوي، نو ځکه د افغانستان جګړه پسې اوږده شوله. ورځپاڼه لیکي د امریکا الزامونه په خپل ځای خو اصلا خبر داده چې پاکستان، ایران، روسیا او چین غواړي چې په افغانستان کې د شخړې د هواري لپاره د طالبانو سره خبرې اترې او مذاکرات وشي او سوله ټینګه شي. ل پیښوره په اردو ژبه خبرېدونکي ورځپاڼې بشارت نن په خپل اداریه کې لیکلي چې د پاکستان سپر لیگ لوبو نړیوال لوبغاړي یو وار بیا پاکستان ته وروستل او د خلکو خوښۍ زیاته کړلې. ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپر لیگ د فاینل لوبه په کراچۍ کې وشوه چې په ټول ملک کې د لوبو د مینوالو په منځ کې یو نوی خوځښت رامنځته کړ. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ ښار نېشنل سټېډیم 9 کاله پس د نړیوالو لوبغاړو کوربتوب وکړ او له دې سره دا هیلې وټوکېدلې چې په راتلونکو کلونو کې نړیوال ټیمونه یو وار بیا پاکستان ته سفرونه پیل کړي. او جنگ ورځپاڼې بیانن په خپل اداریه کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی څرګندونې راخیستې دي چې نوموړي ویلي په پاکستان کې به جمهوري حکومت خپله د واک 15 کلنه موده پوره کوي. عباسی د نانکانا صاحب په انډسټریل اسټیټ کې د وینا پر مهال دا هم وویل چې د خلکو په خوخه به د روان کال په اګست کې نوی وفاقي حکومت او همدارنګه نوی صوبایي حکومتونه کار پیل کړي. ورځپاڼه لیکي په مجموعي توګه د وزیر اعظم دغه څرګندونې د پام وړ او مناسبې دي او د حکومت اپوزیسیون لپاره کار دی چې د جمهوریت د تسلسل لپاره ورسره همغږي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ویبپاڼې د خیبر پختونخوا د بمونو د ناکاره کولو ادارې د کارکوونکو او نیویارک ټایمز ویبپاڼې په افغانستان کې د روس د لاسوهنې او په دغه هیواد کې په 1999 کال کې د پاتې شو روسي سرتیرو په موضوع لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
الجزیره ویبپاڼه په خپل راپور کې لیکي چې د افغانستان پولیس سره نږدې قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا هغه سیمې دي چې د ټولو نه زیات بریدونه پکې شوي. په دغو کې د 2011 کال نه تر 2013 کال د مارچ تر میاشتې پورې 2015 ولسی وګړي وجلې شوي دي. الجزیره په خپل دې راپور کې د بمونو شنډولو د ادارې چارواکو او مشرانو سره خبرې کړي او پوښتنې ترې کړي چې هغه څه دي چې دوی یې دومره خطرناک کار کولو ته اړ کړي دي. شفقت ملک چې د 2009 کال نه د بمونو شنډولو د ادارې مشر دی ویبپاڼې ته وایي چې هر کال خپل کورنۍ سره لوس کوي چې دا کال به ریټایرمنټ واخلي او په دې پلمه ترې د یو کال مهلت اخلي. د ملک په خبره د دې دندې له وجې د کورنۍ ژوند باندې سمجوته کړې ده. هغه ځکه چې کورنۍ په بل ښار کې ځکه ژوند کوي چونکې خیبر پختونخوا جنگ زده سیمه ده نو هغوی بیلوسیږي او زبیل. د یادې ادارې یو بل کارکوونکي عبدالرحیم ویبپاڼې ته ویلي دي چې د هغه تعلق د یو داسې کلي سره دی چې قبایلي سیمو سره نږدې دي. خود کورنۍ لخوا پر ډیر فشار دی چې ځان ته چرته بل داسې دنده وګوره چې تنخوا یې ډیره وي. عبدالرحیم وایي چې په هلکوالي کې مې دا لوی ارمان و چې اداکار جوړ شم او فلمونو او ډرامو کې د هیرو کردارونه وکړم. کله کله به یو ملګری د پېښور ټلویزیون سټیشن ته بوتلم، هلته مې په ځینې ډرامو کې واړه واړه کردارونه هم کول. خو کورنۍ مې ډیره سخته وه او په خاصه توګه پلار مې دا اداکارۍ سخت مخالف و. رحیم وایي د بمونو شنډولو داسې دنده ده چې پکې د غلطۍ گنجایش نشته او چې کله غلطي وکړي نو لکه زمونږ د نورو هغو ملګرو به دې ورشتي غلطي وي چې بیا یې مونږ د بدن ټوټې په پلاستیکي لفافو کې راغونډولې. یو بل کارکوونکی عنایت الله چې د پړانګ خان په نامه مشهور دی او حکومت ورته د بهادرۍ تمغه هم ورکړې وایي چې مونږ تر دا مهال 3000 بارودي مواد شن کړي دي. مونږ سره څه جدید اوزار نشته خو مونږ یوازې د کلکې عقیدې او لوړې حوصلې په بنیاد دا کار کوو. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي چې کله په 1999 کال کې د فروری په 15 نیټه روسي ځواکونه د افغانستان نه ووته او د پولې نه واوړېد نو نږدې روان د ټلویزیونونو خبریالانو ته یې مخ واړاوه او د روس یو کمانډر وویل چې روس په افغانستان کې هر سپایي ته ورسول او یو سرتیری مهم پاتې نه شو. خو په اصل کې دا خبره رښتیا نه وه. 226 سرتیری هغه وو چې یا خو قید کې وو او یا د روس پوځ نه تښتېدلي ول. په دغو کې یو د محمد پنامه سرتیری هم وو چې تیر 15 کال یې د افغانستان په شمالي برخو کې تیر کړل. محمد ورسپاڼې ته ویلي دي چې روس په افغانستان کې ډیر سخت وخت تیر کړی. د محمد خپل روسي نوم گینیادی سویما وو خو په 1983 کال کې چې کله د 13 کالو وو مجاهدینو نیولی وو پس له هغې د محمد لپاره بغیر له دې بله لاره نه وه چې افغانستان کې پاتې شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
روس د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي قمندان تور رد کړی. جنرال جان نیکلسن تیره اونۍ بی بی سی ته ویلي چې افغان چارواکو ورته وسلې ښودلې دي او ویلي دي چې دا روس طالبانو ته ورکړی وي. خو د یکشنبې په ورځ په کابل کې روسي سفارت دا تور بې بنسټه وباله. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د وسلو ورکولو په اړه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي مشر څرګندونې رد کړي دي. جنرال جان نیکلسن تیره اونۍ بی بی سی ته په مرکه کې ویلي ول چې روسیه د ترهګرو او نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د شریکو ګټو باوجود په افغانستان کې امریکایي هڅې زیانمنوي. د ویلي ول چې ورته افغان چارواکو وسلې ښودلې دي او ویلي ول چې دا وسلې روسانو طالبانو ته ورکړې دي. خو رویټرز خبری ایجنس لیکي په کابل کې د روسیې سفارت د یک شنبه پر ورځ دا څرګندونې رد کړې او په بیان کې وویل چې یو ځل بیا وایي چې دا ډول څرګندونې بې بنسټه دي او له چارواکو غوښتنه کوي چې بې معنا خبرې دې نه کوي. په تیر یو کال کې د نیکلسن په ګډون یو شمېر امریکایي قومندانانو او افغان ولایتي او پوځي چارواکو په بیا بیا تور پورې کړی چې کېدای شي روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. رویټرز خبری ایجنس لیکي البته په دې لړ کې هیڅ شواهد نه دي ښودل شوي. افغان طالبانو ویلي روسیه یې یوازې اخلاقي ملاتړ کوي. جنرال جان نیکلسن دا خبرې پر داسې وخت کړي دي چې د روسیې او د ناټو غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په برتانیې کې پخوانی روسی استخباراتي افسر سرګی سکریپال ته د زهرجنو کیمیاوي موادو ورکولو پر سر خراب شوي دي. روسیې نوموړي ته د زهرو ورکولو تور هم ردوي. مسکو په تیرو وختونو کې ویلي چې له طالبانو سره یې د محدودو رابطو موخه هغوی د سولې خبرو ته هڅول او د روسیې وګړو خوندیتوب باوري کول دي. مسکو له افغان حکومت سره د وسلوالو د سولې په خبرو کې د مرستو وړاندیز هم کړی دی.
دا وو پامیر ساحل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د افغانستان مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ د کورنو چارو او ملي دفاع وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال د جرګې عمومي غونډې ته وربللی وو چې په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه د جرګې د غړو پوښتنو ته جوابونه وایي. د مشرانو جرګې غړو تایید کاوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین باید د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره خپل تدابیر، نیمګړتیاوې او ستونزې څرګندې کړي، خو د درې واړو ارګانونو د مسؤلینو د جواب ورکولو لړۍ له رسنۍ پټه وساتل شوه. کارپوهان وایي د امنیتي ارګانونو ترڅنګ د حکومت ټول ارګانونو ته پکار ده چې د روان وضعیت د ختمولو لپاره ګډ اقدامات وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ، د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتوالی، په لویو ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون، ترور، غلاګانې، د ناامنو ولایتونو په ځینو امنیتي پوستو کې د پرسونل او تجهیزاتو کموالی او داسې نور هغه پوښتنې وې چې د مشرانو جرګې غړو د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي ریاست له مرستیاله وکړې. مشرانو جرګې د یادو پښتنو د ځوابولو په هدف طارق شاه بهرامي، وایس احمد برمک او سورخان د یک شنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی وو. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم الکوزی خپل پښتنه داسې مطرح کړه:
جناب وزیر صاحب داخله، تاسو وګورئ تاسو د مشکلاتو سوند چې اوس موږ افغانان زموږ ولسونه په ډیرو ولایتونو کې د جګړې مشکلات او نه قانون پلی کېدل، په دې اکله تاسو کوم تدابیرونه چې مخکې تاسو موږ سره تعهد او وعده کړی وه چې موږ به انشاءالله دې مشکلاتو سوند سره د پای ته کښېږدو، خو بیا هم تاسو په هغه مشکلات او هغه ستونزې دوام لري.
د مشرانو جرګې بل غړي ګل احمد عظیمی وویل د افغانستان جګړه د سیمې د استخباراتو په مرسته پر مخ ځي. په دې اړه د هیواد امنیتي او کشفي ارګانونو فعالیتونه کړي دي.
مخالفین تاکتیک خود تغییر داده، حملات تهاجمی را
مخالفین خپل تاکتیکونه بدل کړي او په دوربین لرونکو وسلوې تهاجمی او شپنی عملیات پیل کړي دي چې دا د سیمې د استخباراتو مستقیمه مداخله ده. تاسو د امنیتي ځواکونو د مشانو په توګه د سیمې د استخباراتو د لاسونو د لندولو لپاره څه اقدامات کړي دي؟
د دغه پښتنو وروسته د کورنیو چارو او دفاع د وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال د ځواب ورکولو برخه له رسنیو پټه ترسره شوه. د امنیتي چارو پوهان ټینګار کوي چې د حکومت ټول ارګانونه باید په پوره هوډ سره د روان ناوړه وضعیت د ختمولو لپاره ګډ اقدام وکړي. د دغه کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد وویل:
د تقرر او تبادل زیات معیارای سیاسي مد نظر گرفته میشه.
په ګمارونو او بدلونونو کې تر ډیره ځای سیاسي معیارونه په پام کې نیول کیږي او د کابینه د یو وزیر په استیزا، استجواب یا سلب صلاحیت ستونزه نشي هواریدلی. زه هیله من یم چې د حکومت ټولې برخې چې ملي شورا هم پکې شامل ده یو لاس شي او د خلکو امنیت ته پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 1309 لمریز کال په لومړیو څلورو ورځو کې د کابل خار په کارتي سخي، هلمند ولایت او بیا په کابل خار کې په انتحاري حملو او چاودنو کې په لزګونو کسان ووژل شول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمالته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې دا غمنه ژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نظامونو کتابتون ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جنوبی وزیرستان د مولا خان سره یوسیدون کې وای چې 15 کال مخکې د متحده عرب اماراتو په مالی مرسته حکومت د دوی په سیمه کې د کروڑونو روپو په خرچا یو جدید هسپتال جوړ کړ خو دوی شکایت کوي چې په هسپتال کې پوره طبي سهولتونه نشته نه خو ډاکټران شته او نه نورې طبي اسانتیاوې نو ځکه دوی مجبوره شوي چې خپل مریضان پېښور یا نورو ښارونو ته بوزي د هسپتال عمله بیا وایي دغه هسپتال سیویل انتظامیې ته نه دی سپارل شوی که داسې وي نو عمله به مستقله وه او د ډاکټرانو د موجودګۍ مسله به هم نه وه تفصیل د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي
پنځه کاله کېږي چې د متحده عرب امارات په مالی ملاتړ سرکار د سولي وزیرستان په سیمې مولا خان سرای کښې د کروڑونو کلدارو په لګښت یو شویسته او د طب جدید مشینري لمانځلی هسپتال جوړ کړی دی خو په دغې هسپتال کښې ډاکټرون ډاکټرې او د علاج سهولتونه ناپید دي د مولا خان سرای ځنې قبایلیون په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی
گلسوف خان شاہ منصور خبر کا نشتا حکومت اسپتال جڑ کو ڈاکٹر نشتا پکش اس انتظامیہ نشتا دائی گولے در کی نشتا دائی ڈاکٹر نشتا دے مرزا ڈیلیوری کس جڑ سی کرتا چاک دے رہتا پشاور تبری کروڑا اسپتال دائی مرزا تادا داتا سر ڈاکٹر
نرزا دادا کم اسپتال مشتا جوڑ سو دائی دیکھی اسپتال انتظام نشتا دائی نہ ڈاکٹر استا پکش نہ ڈاکٹر استا پکش مرز مجبور یہ کہنا پشاور تھا ٹاک تھا دہرا تھا دے دیکھو زین ادری میں مرزا دام طالبات وزیرستان دے خلق چ خالی بولڈنگ دا جوڑ کھڑا دے پتش بولڈنگ من میش سکاوی چ سہولت پکش موجود نہیں ا سہولت امیش تا پکش موجود شی ڈاکٹر ڈاکٹر دے دوائی دا سہولت امیش تا پکش موجود شی
مو شمس الدین نو مادو دے کروڑے ہسپتال وی لوڑ دا پداکش ڈاکٹرون ڈاکٹر دا چ بھائی 24 گھنٹے موجود وی میش تا سہولت وی جنے ویس کا ہسپتال ڈیر کھلا وی چ ڈاکٹر ڈاکٹرون نوی دا میش تا اس فائدہ نہ راسی جی چ کیم مشانی نہ لگے دلی دیا بالکل بار بادشاہی ولا کیم سسٹم دا آغا دے پکش او دا کامی دو چ ڈاکٹر نشتا ڈاکٹر نشتا ادغه کمیدو ادغه مایری نشتا امشتا پچار دی چا مشتا حاضر وی بیا مشتا سہولت وی بخش
کلا چ زو ہسپتال تا ورغلا حالت ز موار ڈاکٹر نو پ موکے موجود مل نرس عظمت حسین می چ پشتنا وکڑا اغه سوو وار وای زنه
دا زمنگ مولا خان سرای ہسپتال کی خ جدید مشینری هم موجود دا پډیر خولی انداز سر دا ہسپتال جوړ شوی دی تقریبا 15 کال کی چی دا بلڈنگ دا سی ولاړ دی خالی لیکن دا سیول حکومت تا د صحت انتظامیه تا د نه دی حواله شوی د چرته د اسپیټال سیول انتظامیه تا هندور شوی وین نو دا سټاپ هم پرمننت وي اغه خپل بیا هم دا ډیوټی نه ریګولر کوي خو لیکن دی وجنه ریګولر ډاکټران دلته نشي برتي کېدل
د مولا خان سرای کا باجانو غشتنه وکړه چې سرکار د زر کې بندوبس وکړي چې دا اسپیټال په باقاعده تور باندې د صحت محکمه تور وسپاري چې د سیمه اوسې دونکي په صحیح مانو کې فائدہ ځنه پورته کړي سیلاب مسعود مشال ریڈیو مولا خان سرائے سویلی وزیرستان
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
د ننګرهار چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو د یو داسې شبکې درې تنه نیولې دي چې د پیسو په بدل کې به یې هدفي وژنې ترسره کولې نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال په رپورټ کې اورو
د یک شنبې په ورځ د ننګرهار د رسنیو دفتر د هدفي وژنو په تور د نیول شوو هغو درېو تنو څخه دوه تنه د یو مطبوعاتي کنفرنس په ترڅ کې د رسنوالو پر وړاندې ودرول چې د پیسو په بدل کې به یې هدفي وژنې ترسره کولې په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا والله خوګیانی وویل
دا درې کسان د ملي امنیت موظفینو له لوري د سرو ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیول شوي دي. د ابوبکر په نوم د وسلوالو طالبانو یوه ډله ده. د درې کسانو مستقیما هغوی پورې اړیکې درلودې. د هغوی د خوانه به هم هدف ورکول کېدو، هم به د یو کس د په شهادت رسونې په ترڅ کې ورته 50,000 افغانۍ ورکول کېدې.
خوګیانی وړاندې وایي چې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
په جلال آباد ښار او سرود ولسوالۍ کې لومړی ساتنمن حمیدالله، د ترافیکو پولیس احسان الله، یو سیمه ییز پولیس او څه موده وړاندې په جلال آباد ښار کې یو تن موچی د دوی له لوري د توپانچی د ډزو په وسیله او د موټرسایکل څخه په استفادې دوی په شهادت رسولي دي. دوی په خپلو جرمونو اعتراف کړی.
خوګیانی زیاتوي چې د هدفي وژنو په تور نیول شوي کسان تر څیړنې لاندې دي او تمه څرګندوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د هدفي وژنو د شبکې نور غړي به هم ونیول شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خوست کې شپږ ټنه په تاریخ تیر درمل او خوراکي توکي چې له ښاره راټول شوي او همدارنګ یو اندازه نشئی سامان چې په وروستو دریو میاشتو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې نیول شوی اوس وځول شول. چارواکي وایي چې د یادو نشئی توکیو د خرڅولو او قاچاقو په تور یې 250 کسان هم نیولي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې یوه اندازه نشئی توکي چې امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې نیولي ول او شپږ تنه په تاریخ تیر درمل او خوراکي شیان چې د ښار او اطرافو له دوکانونو راټول شوي ول په عام محضر کې وسوځول شول. چارواکي وایي د نیول شویو نشئی توکو په تورې 250 کسان هم نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلی دي. خوستوالي حکم خان حبیبي د یادو توکو د سوځونې په ځای کې مشال راډیو ته وویل
په دې کې 25 کیلوګرامه چرس دي، 222 لیتره الکولي مشروبات دي، 180 ګرامه تریاک دي او همداشان 209 ګرامه پودر دي یا هیروین دي. 250 نفره مزنونین په دغه برخه کې نیول شوي. البته دوه ارادي موټر هم دي چې دا د مختلفو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
خوست پولیس زیاته کړه چې د نشئی توکو ترڅنګ د عام روغتیا د منصوبینو لخوا هم د ښار او اطرافو له دوکانونو او درملتونونو څخه تاریخ تیر توکي او درمل هم راټول شوي چې د قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته په دې ځای کې وسوځول شول.
عین وخت کې د عام روغتیا د ریاست په شوکات کې تقریبا شپږ تنه تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي نیول شوي دي چې هغه هم نن ستاسو رسنیو په وړاندې هر کېږي چې په دې کې 140 قلمه تاریخ تیره درمل دي او 150 قلمه تاریخ تیره خوراکي توکي دي.
څو موده مخکې په خوست کې د نشئی توکو او نورو قانون ماتونو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا اقدامات جدي ول، خو په دې وروستیو کې ځینې خلک بیا په دې ډګر کې مبارزه په هغه اندازه جدي نه ګڼي. خود خوست د امنیت قمندانۍ سرپرست سمونمل عبدالحنان د خلکو دا اندېښنه پر ځای نه ګڼي او وایي چې اوس هم د جنایي جرمونو، نشئی توکو او د قانون ماتونو د نورو ډولونو پر ضد اقدامات کیږي.
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا طرح پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پخلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
په فاټا کې د پیل شوی سپر لیگ لوبې روانې دي. په ټورنمنت کې سلیر ویش لوبډلې برخه اخلي چې د رن ریټ یا د رنزونو جوړولو په حساب به مخې ته راځي. لوبې په خیبر، کورما، باجوړ او پېښور کې کیږي. فائنل به د مارچ په 29 کیږي. اسرار المومن تفصیل راکوي.
د 19 مارچ راهیسې د فاټا سپر لیگ میچونه پیل شوي چې پکې د بیلابیلو قبایلي جنسیو څلیرویشت لوبډلې برخه اخلي. په دې لوبډلو کې د یاسر امید او فخر زمان په څېر د قامي لوبډلې پخواني او موجوده لوبغاړي اهم شامل دي. دا میچونه په باجوړ، جمرود او پېښور په ګډون ځینو نورو سیمو کې روان دي. هر یوه لوبډله به 15 میچونه کوي او بیا چې د کومو لوبډلو رن ریټ یا منډو اوسط ښه وي نو هغه به مخې ته راځي او د هغو ترمنځ به بیا سیمی فائنل او فائنل میچونه وي. د ټورنمنټ منتظمین وایي د باران له وجې دوی د فائنل میچ لپاره له اوسه نیټه نشي ټاکلی. د پېښور اسلامي کالج یونیورسټي د کرکټ کوچ او د باجوړ زمري لوبډلې مینټور یا کوچ علي هوتی وایي ډېر خوندور ټورنمنټ دی خو بیا اهم ډېرې ستونزې لري.
انډیا کم آئی پی ایل کوي نو په هغه دوره کې د یو ملک کم دوره نشته، نه سیریز شته، نه میچ شته، نه میچونه شته. نو هغه پلیران ټول هغه ته اویلیبل دي. نو مونږ په دې پلان زموږ د ملکی دا یو مسله چې موږ سره پلان نه وي. داسې پاټا سپر لیگ هم چې شروع کېده نو دوی سره دغه پلان زما په خیال باندې چې دوی ته دا پته نه وه یا دغه معلومات نه لره چې یاره دا ټورنمنټ به شروع کېږي او دا پلیران چې کوم دي دا به مونږ راځي او منځ کې به مونږ پرېږدي. ځکه چې زمونږ پکې په خپله باندې دغه پلیرانو مشرانو سره زما خپل ذاتي توګه باندې ډېرې سختې سختې خبرې وشوې چې یاره ستا پلیر چې دی نو دا خو مونږ دلته لوبو مونږ چې د سره کمټمنټ کړی اوس پلیر سوې چې مراز هلته راشه دغه ځای ته پتا باندې مونږ نوکری نه وباسو. نو دا زمونږ د پلان سره زمونږ پلان کې مونږ ډېر کمزور یو.
خو د فاټا سپر لیگ یو منتظم او د باجوړ زمري لوبډلې مالک لالی شاه بیا وایي چې په موجوده وسایلو او حالاتو کې دا هم غټه خبره ده ځکه چې له دوی سره د حکومت یا نور چا څه مرستې نشته. نوموړی وایي د او نورو ملګرو یې په لکونو روپۍ په دې ټورنمنټ لګولي او یو روپۍ ګټه یې هم نشته. خو یوازې د دې لپاره دا هر څه کوي چې نړۍ ته پښتانه په سپورټس، تعلیم او نورو مثبتو کارونو ور وپیژني.
نو د دې ګټه زما د کام ګټه ده، زوم زما د کام ګټه ده، زما د خپل ذات ګټه ده، د خپل جیب نه خرچه کوو او صرف دنیاوالو قبایلو هغه مخ په بل شکل باندې کوي چا چې زموږ مخ تورن کړی دی او دنیا ته دا ښودلې چېره په قبایلو کې چې کوم دی مطلب دهشتګرد دي او پاملرنه موږ ته کوو چې نه دا داسې نه ده. بالکل زموږ سره مطلب کوم یوت دی، هغه یوت زموږ مطلب دی چې هغه غواړي په دنیا کې مطلب انسان رسو غواړي. نو چونکې زه تاته خپله خبره کوم زما ټیم دی، په دې زما په لکه روپۍ خرچه کېږي، په دې کې زما زوی نشته، زما وراره نشته، زما خورۍ نشته.
علي هوتی بیا وایي چې کوم نړیوال لوبغاړي د امنیتي اندېښنو له وجې په فاټا کې لوبه نه کول غواړي نو د هغو لپاره ځینې میچونه په پېښور کې ښودل شوي.
یو په جمرود سټېډیم کې دا روان دی، یو د پېښور یونیورسټي ګراوند 1 کې ان سي ګراوند باندې مشهور دی، یو په باجوړ کې روان دی. ټول ټیمونه چې دي 15 میچونه به کوي او هغه 15 میچونو نه پس په بیا د رن ریټ حساب سره دی بره راځي. چونکې ګراوندونه کم دي او رقم انټرنیشنل پلیئر چې دلته کې راتلل نو هغه د پاره دا وي کو هغه ځنې پلیئرز پکې دا وي چې یاره موږ دلته لوزو. نو هغه د پاره د پېښور یونیورسټي کم کې ان سي ګراوند دی نو هغه د پاره میچز کې خودل او په دې کې فخر زمان راغلی دی، په دې کې شاهنشاه افریدی، عثمان شینواری، رضوان را روان دی، افتخار چې څنګه دا فائنل شي دا را روان دی. زمونږ باجوړ زمري ټیم د پاره یا سرشاه چونکې نن په وانا کې میچ دی د 23 مارچ نو هغه هلته لاړه، ابا مرازی، نو ټول انټرنیشنل پلیئر چې دي هغه راځي.
علي زیاتوي دوی د پېښور زلمی په ګډون نورو ټولو سپانسرز یا مرستندویا کسانو او ادارو ته وایي چې له فاټا سپر لیگ سره مرسته وکړي او دا کامیاب کړي.